ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ایم پای ته ورسېدي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دوله سو شپږ نوي څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سل شر پنځه څپه اوریدلی شئ. نوري اس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنجشنبې ورځ د دیارلس سوه پنځه نوي یوم هجري لمریز کال د غوایي یا سور د میاشتې دیرشمه ده چې د دوه زره شپاړسم میلادي کال د مئ له نولسمې سره برابره ده. د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د کابل وروستۍ ډله ییزه حمله وغندل شوه او وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړل شوی چې که له دې ډول حملو لاس وانخلي د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار باسي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپله پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې یو اربیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا او د حکمتیار د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. مالدیب د سعودي عربستان وروستی متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپله پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې یو اربیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د غونډې برخوالو د کابل د تیر اپریل د نولسمې نیټې برید وغنده او د تروریستي بریدونو عاملانو ته خبرداری ورکړل چې د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار باسي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان له لوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوالو، د پاکستان لخوا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز احمد چودري، د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالتونو خاص استازی ریچارډ اولسون او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د دې هیواد خاص استازی دینګ ژینګ ګډون کړی و. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینر محمد خان په یوه خبري غونډه کې وویل چې د سولې عالي شورا دا مسوده د حکمتیار د اسلامي حزب پلاوي ته رسمن وسپارله. د ښاغلي محمد خان ویان حبیب الرحمن ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې په دې مسوده کې د دواړو لورو مکلفیتونه څرګند شوي دي.
دغه مسوده د سولې د عالي شورا لخوا د حزب اسلامي د امیر انجینر ګلبدین خدمتیار هغه باصلاحیته پلاوي ته ورکړل شوه. په دې کې د حزب اسلامي د امیر او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دواړو لورو هغه غوښتنې او مکلفیتونه او هغه وظایف په دې کې نغښتي دي.
دا مسوده درې فصلونه او پنځه ویشت مادې لري، خو هغه مهال به رسمي بڼه خپره کړي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار لاسلیک کړي. د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینر محمد خان وویل چې حکمتیار د سولې په بدل کې د کوم امتیاز غوښتنه نه ده کړې. مخکې ویل شوی و چې حکمتیار ته به د سولې په وړاندې د کال شاوخوا څلور میلیون ډالره ورکول کېږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په رسنیو کې د ښځینه سندرغاړو پر سندرو بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف دی. د اطلاعاتو او کلتور وزارت دا خبره وروسته له دې وکړه چې په کندهار کې سیمه ییزو رسنیو ته وویل شول چې د ښځو سندرې خپرې نه کړي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان هارون حکیمي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
چون این موضوع در موارد تخطی ها و مواردی که در قانون رسانه های همگانی جرم شده نمیان. بنان وزارت اطلاعات و فرهنگ در بخش سانسور و ممانعت آهنگ های خانمان صلاحیتی ندارد.
خاغلی حکیمی هم در از ویل چه دفانسان پنافزه ان قوانینو که در خزینه سندرغاړو در سندرو خپرول جرم ندی. د سرپل ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سیل د جاري کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي دي. د سرپل د والي ویاندوی ذبیح الله امانی پرون وویل چې دا کسان د سرپل د کوهستانات په جنوبي ولسوالۍ کې مړه شوي دي. د په وینا د سیل له کبله دوه ویشت تنه ژوبل شوي او یو شمېر کورونه نړېدلي دي. امانی دا هم وویل چې د سیل ځپلې سیمې یوه برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د سیمې قومي مشرانو له غیر حکومتي مؤسسو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د آذربایجان د هوایي چلنې یوه کارګو یا باري الوتکه له نهو عملو سره پرون په افغانستان کې ولویده. د آذربایجان د هوایي چلن چارواکو وویل چې د آذری سلیکوی آیر شرکت دا الوتکه د افغانستان په هلمند ولایت کې لویدلې ده. د آذری رسنیو د راپور له مخې د الوتکه افغانستان ته د بار وړلو لپاره له سلیکوی څخه کرایه شوې وه. ویل شوی چې د الوتکې د اوکراین، آذربایجان او ازبکستان اتبا د الوتکې عمله د اوکراین، آذربایجان او ازبکستان اتبا دي. مالدیو د سعودي عربستان وروستای متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکه پرې کوي. دا هیواد وایي چې د تهران سیاستونو په منځني ختیځ کې سولې او امنیت ته زیان رسولی دی. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې سوله او امنیت د منځني ختیځ له پولو سره تړلی او په دې خاطر ایران یو ګواښ بولي. سعودي عربستان په ایران کې د دې هیواد پر سفارت له حملې وروسته ایران سره خپلې اړیکې شلولې دي. د سعودي عربستان یو شمیر نږدې متحدو هیوادونو هم له تهران سره اړیکې انقطع کړې دي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پلاوی د اوکراین د اته ورځني سفر په پای کې ویلي چې په تیر کال کې د دې هیواد د وړو اقتصادي فعالیتونو په بیا غوړېدو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. پلاوی ویلي چې دا پرمختګ له سختو شرایطو سره سره شوی چې دا جنگ ځپلی هیواد ورسره مخامخ دی. د پیسو د نړیوال صندوق پلاوی پرون وویل دا د اوکراین د حکومت لپاره مهمه ده چې د مالي او اقتصادي ثبات د یقیني کولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې رئیس وایي که د روسي لوبغاړو له لوري په پراخه پیمانه دوپینګ ثابت شي، ممکن روسیه سږکال دوبۍ د برازیل له اولمپیک سیالیو منع شي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې د رئیس توماس باچ دا څرګندونې پرون په یو ایس ټوډی ورځپاڼه کې په داسې حال کې خپرې شوې چې د روسي لوبغاړو په منځ کې په دولتي سویه د ډوپینګ د ادعاو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې په روسیه کې په پراخه پیمانه د ډوپینګ د زیاتوالي د راپورونو په اړه څېړنې کوي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 1.4 14. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14. په کندهار او غزنی ښارونو کې هم اسمان شین دی، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 9. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 22. په بامیان کې اسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 12.2. په مزار شریف ښار کې هم اسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 15.22. په جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22.22. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 15.4. اسمان یې شین دی. او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 20.18. اسمان یې شین اټکل شوی دی.
له نجیب زمانم په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د حوالي حالاتو اټکل واورو. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د کابل وروستۍ ډلهییزه حمله وغندل شوه، او د دا ډول حملو عاملانو ته خبرداری ورکړی شو چې کله دې ډول حملو لاس وانخلي د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار باسي. افغان ولسمشر راتلونکې اونۍ ایران ته ځي چې د ایران او هند له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي، خو د چابهار بندر به هم پرانیزي. په ننګرهار کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کارکوونکي وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د ګواښ له امله نشي کولی په لرې پرتو سیمو کې دغه کمپاین مخته یوسي.
دا موضوع نه نظامي ده او نه سیاسي ده. زه په ټولو غږ کوم چې که هغه افغان وي نو د دې د واکسینو د کمپاین مخه دې نه نیسي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق پر ایران غږ کړی چې له تیلو له پلوه پر عوایدو اتکا کم کړي او د عوایدو نورې لارې ولټوي. او د ژوند رنګونو کې به د لغمان له یوې اوسیدونکي واوري چې هلته د نظر په څه ډول خلک ماتوي.
ماړو یو بوټی دی، یو غرنی بوټی داسې په ودونو کې کله سناوې راولي یا په نورو ښادیو کې به دود کېږي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې د کابل وروستۍ ډلهییزه حمله غندل شوې او تر روسانو ته خبرداری ورکړل شوی دی چې که له دې ډول حملو لاس وانخلي د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار وباسي. په دې غونډه کې چې پرون په اسلام آباد کې جوړه شوه د افغانستان د افغانستان د سفیر په سویه او چین او امریکا د خپل خاصو استادو په کچه ګډون وکړ. نو تفصیل دې سم سره راپور کړي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپله پنځه مڅلور اړخیزه غونډه کې یو ور بیا اعلان وکړ چې سوله او جوړجاړی یوازینۍ حل لاره ده. د څلور اړخیزې غونډې برخوالو هیوادونو ژمنه وکړه چې له خپل نفوذه په استفادې به د سولې د هدفونو لپاره فعال رول ولوبوي، خو هغې ژمنې ته یې هیڅ راز اشاره نه ده کړې چې د کابل په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې برخوالو هیوادونو کړې وه. د افغان چارواکو په وینا د کابل په غونډه کې پاکستان ژمنه کړې وه چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نه شول پر ضد به یې په ګډه اقدام کوي. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې لږ تر لږه کار چې پاکستان یې کولی شي له خپلې خاورې د طالب مشرانو ایستل دي. د غونډې برخوالو د کابل د تیر اپریل د 19 نیټې برید وخانده او د تروریستي بریدونو عاملانو ته خبرداری ورکړ چې د خپلو اعمالو ځواب ته دې انتظار ووسی. د څلور اړخیز ګروپ په تیره غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه ژمنه شوې وه چې په بله ناسته کې به یې وسلوال طالبان هم ګډون کوي. په پرونۍ غونډه کې نه یوازې دا چې طالبانو ګډون نه درلود، بلکې د پای په اعلامیه کې طالبانو ته په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه هم نه ده ورکړې شوې. د غونډې د پای په اعلامیه کې د بلې غونډې نیټې ته له اشارې پرته ویل شوي راتلونکي څلور اړخیزه ناسته به د ټولو غړیو هیوادونو په سلا راوبلل شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال، د پاکستان په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز احمد چودری، د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتونو خاص استازی ریچارد اولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه هیواد خاص استازی دینګ ژینګ ګډون وکړ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
افغان ولسمشر ایران ته چې د ایران او هند له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او د چابهار بندر پراختیا پروژه هم لاسلیک کړي. افغانستان هیله لري چې د چابهار بندر به یوه بله آسانه او نسبتا لنډه ترانزیتي لار ورته برابر کړي، او هند غواړي چې له دې لارې له افغانستان او منځنۍ اسیا سره د سوداګرۍ اړیکو ته پراختیا ورکړي. دا به ایران ته د ولسمشر اشرف غنی دوهم سفر وي. تفصیل به هم د اسمت سروان پر راپور کې.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ایراني چارواکو سره د خبرو او د افغانستان ایران او هند په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره راتلونکي دوشنبه تهران ته لاړ شي. د ولسمشر مرستیال ویند واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان او ایران ولسمشران او د هند صدر اعظم به په ایران کې د چابهار بندر د پراختیا موافقه لاسلیک کړي.
ولسمشر په راتلونکي اونۍ کې ایران ته سفر لري. د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده، چې دې پرانستنې ته د هند صدر اعظم شغلی مودی راځي او د ایران د رئیس جمهور سره یو ځای به د دې بندر پرانستنه کیږي. چابهار بندر چې افغانستان ته د فاصلې په لحاظ باندې تر ټولو نږدې بندر دی، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره تر ټولو ښه اسانتیاو فرصتونه لري.
مینپال دغه راز وویل چې د هند صدر اعظم به وروسته افغانستان ته راشي او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ځای به د سلما بند افتتاح کړي. د سلما بند د هند په مرسته جوړ شوی دی. دا په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د برېښنا د تولید لومړنۍ لویه پروژه ده چې په افغانستان کې بشپړې شي. هندي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودي به د راروان جون په لومړیو کې امریکا ته د تګ په مهال په افغانستان کې لنډه دمه وکړي او په هرات کې به د سلما بند چې اوس د افغانستان هندوستان د دوستۍ بند نومول شوی دی پرانیسي. صدر اعظم مودي تر دې وړاندې د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. ایران ته د ولسمشر غنی د دوشنبه د ورځې سفر به دغه هیواد ته د دوهم سفر وي. شاغلی غنی د تیر میلادي کال په اپریل کې ایران ته په خپل لومړني سفر کې له ایراني چارواکو سره یو شمېر موافقې لاسلیک کړې. په دغو موافقو کې یو هم د چابهار بندر په اړه و چې د هند په مالی مرسته پراختیا ورکول کیږي. ټاکل شوې ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د یکشنبه په ورځ تهران ته لاړ شي.
Thank you.
او وسم یو ځل بیا په موکې د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه ده. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل 15 څلور اړخیزه غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. د اجرایه رئیس لومړي مرستیال انجینر محمد خان په یوې خبري غونډه کې وویل چې د سولې عالي شورا دا مسوده د حکمتیار د اسلامي حزب پلاوي ته رسمن وسپارله. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په رسنیو کې د ښځینه سندرغاړو پر سندرو بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف دی. د اطلاعاتو او کلتور وزارت دا خبره وروسته له دې کوي چې په کندهار کې سیمه ییزو رسنیو ته وویل شول چې د ښځو سندرې خپرې نه کړي. د سرپل ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د سیل د جاري کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي. د سرپل د والي ویندوی ذبیح الله اماني پرون وویل چې دا کسان د سرپل د کوهستانات په جنوبي ولسوالۍ کې مړه شوي دي. مالدیو د سعودي عربستان وروستی متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کوي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پلاوی د اوکراین د اته ورځني سفر په پای کې ویلي چې په تیر کال کې د دغه هیواد د وړو اقتصادي فعالیتونو په بیا غوړېدو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د اولمپیک د نړیوال کمیټې رئیس وایي که د روسي لوبغاړو له لوري په پراخه پیمانه ډوپینګ ثابت شي ممکن روسیا سږکال دوبۍ د برازیل له اولمپیک سیالیو منع شي. او د اوپن هایمر بلو په نوم الماس پرون د سویس په جنیوا کې د کریستی د لیلامونو په مرکز کې په 50 میلیونه او شپږ لکه ډالره وپلورل شو. ازادي راډیو اورئ د سهار وو بجې اولس دقیقې او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح ته به وښ شو.
واشنگتن پوست ورځپاڼې د څه باندې یولس زره سختریزو وسلوالو په باب لیکنه خپره کړې چې له جنګ څخه لاس اخیستی او د سولې له پروسې سره ملګري سوي دي. د لیکنې په پیل کې د فریدون حنفي برخلیک ته اشاره کړې چې ویلې دي د افغانستان په ختیځ کې له 2009 څخه تر 2014 میلادي کاله پورې د طالبانو یو قومندان وو او شایي امریکایي سرتیری هم وژلی وي. د ورځپاڼې په باور د به یقینا چې ځینې افغان پوځیان هم وژلي وي. واشنگتن پوست د مطلب په دوام زیاتوي خو اوس حنفي له افراطیت څخه لاس اخیستی او د سولې له پروسې سره ملګری سوی دی. وروسته له هغې چې د خپلې وسلې او لاسي بمونه د افغانستان استخباراتي مامورانو ته وسپارل په یوه خوندي استوګنځي کې میشت سو او د میاشتې 200 امریکایي ډالره ترلاسه کوي. د کور لګښت په بدل کې چې له بهرنیو مالی مرستو ورکول کیږي حنفي په ننګرهار کې له ځایي چارواکو سره همکاري کوي چې غواړي نور سختریزې وسلوال هم له جګړې راوګرځوي. واشنگتن پوست لیکي اوس هغه پیسې په کمیدو دي چې په مرستې سختریزې وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل او دا د امریکا تر مشرۍ لاندې د هڅې عمده هدف هم و. په خپله حنفي ورځپاڼې ته ویلي که حکومت دا پیسې ورکړه ودروي دا خلک به د پیسو ترلاسه کولو لپاره نوري لارې غوره کړي او مذاکرې به ناکامه سي. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو په افغانستان کې د سولې او مجدد ادغام پر پروګرام شاوخوا 200 میلیونه ډالر لګولی دي خو د دغه پروګرام د اهدافو تر بیا ارزونې وروسته چارواکو دوی میاشتې مخکې دغه پروګرام وځنډوه. په مطلب کې راغلي تر اوسه 11000 اویا سختریزې وسلوال د سولې له پروسې سره ملګري سوي دي خو د سولې عالي شورا لا هم نه پوهیږي چې له دې شمېر به څومره کسان د حکومت پلوي پاتې سوي وي. کاناډایي آنلاین خپرونې ډیجیټل ژورنال د یوه 22 کلن افغان په باب لیکنه خپره کړې چې د لیتوانیا له پوځیانو سره یې کار کاوه او طالبانو د مرګ اخترونه ورکړي وه. د خپرونې په حواله عبدالبصیر یوسفي وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپله ستونزه بیان کړه اوس یې په لیتوانیا کې د پناه درخواست منل سوی دی. یوسفي چې د ناټو تر مشرۍ لاندې له لیتوانیایي پوځیانو سره په غور ولایت کې د ترجمان په توګه کار کاوه د روان میلادي کال په لومړیو کې له خپل هېواده وتلو ته مجبور سو او د دو میاشتنی خطرناک سفر په مرسته یې ځان اروپا ته ورساوه. د په مارچ میاشت کې په یونان کې د پناه غوښتونکو له یوه کمپ څخه د یوټیوب له لارې یو احساساتي درخواست خپور کړ. په هغه کې د لیتوانیا له ولسمشر څخه د پناه غوښتنه کړې وه. ډیجیټل ژورنال خبرونې د لیتوانیا د کورونایي چارو وزیر وینا هم راخیستې چې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چارواکو د دغه افغان د پناه درخواست بررسي کړ. د مطلب په یو برخې کې راغلي یوسفي لکه په زرګونو نورو افغان ترجمانانو چې د څو کلونو لپاره یې د بهرنیو پوځیانو لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی و اوس د طالبانو له انتقام څخه د بچ پاتې کېدو لپاره د پناه غوښتنې هڅې کوي. لیتوانیا په 2002 میلادي کال کې افغانستان ته خپل سرتیری ولیږل. لیتوانیا ویلي چې د اروپایي ټولنې د پریکړه لیک له مخې په 2 کلونو کې 1015 پناه غوښتونکي مني. تر اوسه پورې د عراق او سوریې 11 پناه غوښتونکي دغه هیواد ته تللي دي. ډیجیټل ژورنال لیکي تیر کال 3 میلیون زیات کسان اروپا ته تللي دي، په دوی کې ډیری د افغانستان، عراق، سوریې، دغه راز د منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو اتباع دي چې د جنګ او بېوزلۍ له کبله له خپلو هیوادونو کډې کولو ته مجبوره سوي دي.
په ننګرهار کې تر 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسین انکار کوونکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ګواښ له امله نشي کولی په لرې پرتو سیمو کې دغه کمپاین مخته یوسي. په ننګرهار او څنګلوري ولایت کونړ کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پولیو پر ضد دغه کمپاین 2 ورځې وړاندې په ټول افغانستان کې پیل شوی چې په ترڅ کې به د روغتیا د وزارت په وینا شاوخوا 9 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ پر ضد واکسین شي. تفصیل له جلال آباد دی ازادي راډیو خبري شمع محمود شینواری رپورٹ کې.
روسه له هغه چې د 3 شمه پورز په ننګرهار کې د پولیو واکسینو درې ورځې نه کمپاین پیل شو، وسلوالو طالبانو د ننګرهار یو شمېر روغتیايي مرکزونو ته غواخ وکړ چې د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین دینه تر سره کوي. د ننګرهار د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کمال هم د سونه منی او زیاتوي چې له 3 ورځې راهیسې د 2 شپږ تنه واکسیناتوران چې د وسلوالو خوا تختول شي وو د ولایتي ادارې او قومي مخورو پر مټ بیرته راخوشي کړل.
متاسفانه د پرون ورځ رئیس په ځینو ولسوالیو کې ساحاتو کې کمپاین مخنیوي شوی او زموږ تقریبا په حدود 6 تنه کارمندان شوي او هم توقف شوي. خوشبختانه دولت د مقامو د سپین ږیرو علما کمرو په همکارۍ سره هغه نن ټوله خوشي شوي دي. خو د کمپاین په اړه په ځینو مواردو کې په ځینو ساحو کې ستونزه شته. موږ خپل کوششونه د قومي مشرانو علما کرامو او سپین ږیرو سره شروع کړي تر څو دغه موضوع دغه مشرانو د لارې حل شي، ځکه هر څوک چې په هر ولسوالۍ کې اوسېږي دوی په خپل کور کې ماشومان لري او دغه واکسین تطبیق سره د ماشومان د صحت تضمین نه پیدا کړي ماشومان فعال.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي د قومي مخورو پر مټ د سونځي د حل په لټه کې دی. نوموړي پر ټولو وسلوالو ډلو غږ وکړ چې د واکسینو کمپاین سیاسي او نظامی اړخ نه لري او د دې پر ځای چې مخه ونیسي باید ورسره همکاري وکړي.
زمنګ کا همیشه کوشش دا چې د واکسین موضوع غیر سیاسي موضوع ده. واکسین نه دوستانه دښمنانه غواړي. موږ هیڅ وخت کله چې واکسین کمپاین ګورو تاسو په خپل دلیج دا نه وایو چې دا منډیقره امن ده، په دې کې دښمن دی او په دې کې دوست دی. د دې خاوري د هر بچی په منګ باندې حق د واکسینو ته ورسو. نو د دغه وجه نه دا موضوع نه نظامی ده او نه سیاسي ده. زه په ټولو غږ کوم چې هغه افغان وی افغان وینو د دې د واکسینو د کمپاین مخه دینه نسی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دی ویلي چې ولی د پولیو واکسینو د کمپاین مخه نیولې. خو یو شمیر واکسیناتوران وایي تر هغه چې د دې سوزي حل نه ویلټول شوی دوی کمپاین نشي تر سره کولای. د روغتیا پوهانو په خبره کچيري د پولیو واکسینو کمپاینونه په خپل وخت سره تر سره نشي نو د پولیو ناروغي مثبت پیخه به زیات شي.
و امر د چپاننګ راهار کې تر 5 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسین کار کوونکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ګواښ له امله نشي کولی په لرې پرتو سیمو کې دغه کمپاین مخته یوسي. په ننګرهار برسیره د په کونړ کې هم د پولیو سکال 3 پیښې ثبت شوي. 2 ورځې مخکې په کونړ کې په دې اړه د دینی عالمانو په ګډون یوه لویه غونډه جوړه شوې وه او دینی عالمانو هم له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د دغه کمپاین مخه دې نه نیسي او هغوی وویل چې دغه کمپاین د اسلام د دین په اسلام په مقدس دین کې هم روا بلل شوی او باید پریږدي چې خلک خپل ماشومان واکسین کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر بیا په خوسته په سفر کې هغو غیر دولتي مسؤل یا انجوګانو ته خبرداری ورکړی چې په روغتیایي برخه کې فعالیت کوي چې په کیفیت خدمات خلکو ته وړاندې نه کړي قراردادونه به لغوه کړي. په دې اړه په زموږ په بل خبرونه کې اوري.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میفته؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی او سم یو نړیواله موضوع د پیسو نړیوال وجی صندوق پر ایران غږ کړی دی چې د تیلو له پلوه پر عوایدو اتکا کم کړي او د عوایدو نورې لارې ولټوي. دا خبره د دې صندوق مرستیال ډیوډ لپټن ایران ته په سفر کې کړی دی. نور جزئیات یې د فرشته جلازی پر پورته.
د پیسو د نړیوال وجهي صندوق مرستیال ډیوډ لپټن پر ایران غږ کړی دی چې د خپل اقتصادي پراختیا لپاره باید یوازې پر تیلو اتکا ونه کړي. ډیوډ لپټن ویلي دا ډیره مهمه ده چې پر ایران اقتصادي بندیزونه لري شوي او دا هیواد بل اخره له نړیوال اقتصادي مارکیټ سره د یو ځای کېدو امکانات لري. دا بهیر د پوینا کولای شي چې د ایران د اقتصادي ودې ملاتړ وکړي او د ایرانیانو ژوند ښه کړي. د امریکا په بوستون پوهنتون کې د اقتصاد استاد کامران دادخوا له دې ټکی سره موافق دی چې ایران باید یوازې د تیلو پر عوایدو اتکا ونه لري. خدای وایي چې دا لومړی وار نه دی چې یو اقتصادي کارپو د مسلې ته اشاره کوي.
مطالبی که ایشون گفته مطالب کاملا درستیه.
هغه مطالب چې د چارواکي یادونه کړې دقیق دي، خو باید وایم چې تر دې وړاندې هم د ایران تکړه اقتصاد پوهانو دا خبره کړې چې دا هیواد باید تر هر څه وړاندې له نړیوال اقتصادي مارکیټ سره وصل شي، خپل کورنۍ اقتصاد ښه کړي، رقابتي اقتصادي حالت رامنځته کړي او پرمختګ وکړي. په نړۍ کې روانو حالاتو ته وکتل شي، پر تیلو زیاته اتکا باید راکم شي. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق مرستیال ډیوډ لپټون ویلي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ ټیټوالی د ایران پر اقتصاد اغیز کوي. د تیلو په نړیوال مارکیټ کې د یو بیرل تیلو بیا په تیرو دوو کلونو کې له $100 $120 ته رالوېدلې، چې د لپټن په باور د ایران اقتصادي وده کمزوري کوي او حکومتي بودیجه هم محدودولای شي. د امریکا په بوستون پوهنتون کې د اقتصاد استاد کامران دادخوا د لپټن خبرو ته په اشاره په ایران کې د هغو ظرفیتونو یادونه کوي چې د ده په وینا تر اوسه لا کار نه دی ورڅخه اخیستل شوی او ایران کولای شي چې پانګونه ورباندې وکړي.
د ژوند رنګونه
ایمان مرزو د لغمان ولایت اوسیدونکي.
تاسو په سیمه کې دغه د نظر ماتولو یا د سپند کولو طریقې څنګه دي؟ په څه ډول یې ترسره کوئ؟ څه دودوي او دا د څه لپاره د رواج
ډیره زیاته مننه خور جانې. دا خو پخوا وختونو نه یو دود ده چې ماړو یو بوټی دی، یو غرنی بوټی ده، چې دا له غره نه راوړل کېږي، بیا په کورونو کې ساتل کېږي. کله چې دا وچ سي اول سر کې تازه یې فکر کوم، نو بیا هلته په ودونو کې کله سنا وی راولي او یا په نور خادیو کې بیا دود کیږي، کروټو باندې اچول کیږي او بیا دود کیږي. ودونو کې په نور خادیو کې مثلا کله په غمو کې هم کیږي، مړې سپورته سي بیا د ناستو خزو ته دود کیږي د مړو په واسطه.
د نور علاقو سمو کې منکور ولته سپیلنیم لوګي کوي یا یو بل ماده ده د بوربو پونم، یعنی تاسو په ولایت کې یوازې هم د مړو لوګي کوي نظر چې په ماته که دا نور ماده هم مور سره استعمالوي.
خپل لغمان که خو یوازې د ماړو او سپیلنی دي. ماړو د نظر لپاره کله چې کوم ماشوم ډیر ښایسته سیا پاکي جامې سوغ واغوندي، نوی ماشوم سي پیدا سي، هغه ته دود کوي. مخ کې سم څنګه یادونه وکړه په ودونو کې. او سپیلنی موږ خلکو کې مفکوره ده کله چې سوغ نه جوړي یا مثلا په عامه اصطلاح یو سوغ پیریانو نیولې، هغه ته بیا سپیلنی دود کوي، سي ګویا دا پیریان ته لري سي یا مرض خسي.
دغه د نظر ماتول یا تاسو په اصطلاح دود کول دا مشخص وختونه لري؟
ما په کلیو کې خزی لیدلې دي، دوی اکثر وخت مازیګر له طرفه دود کوي، دغه ماړو استعمالوي. بیا کله چې دوی دغه ټولو کورنۍ ته دود کوي نظر ورته واخیست، بیا په ماړو باندې وبا چې د کور په خوله کې د دروازې په خوله کې دا چپکې چې ګویا دلته کور هم نظر نسی او کوم څوک چې تیریږي په بد نظر دې کور ته وګوري.
تخپلم په عقیده لري یا تاسو په کور کې کله مانو یا سپیلنی لوګي کوي د نظر ماتولو لپاره؟
نو موږ کله نا کله په کور کې کوو، پله ماړو سیل لغمان نه راوړم، کله نا کله مازیګر وختو کې کوو.
تا نه ډیره زیاته مننه، خدای دې له بد نظرونو په امان کې وساته.
ډیره زیاته مننه تاسو نه هم.
داود جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. خو زما همکار زرغونه منګل سړي تر غلي. زرغونه جان، کوم وخت د سپیلنی دود کړی؟
بله نوریاس جان، یگان وقت مادرم سویدن که میرم اسپند ما میکنه.
بله دیخ.
ساعت 7:30 صبح با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و صبحتان خوش، با امیدی که روز خوب را آغاز کرده باشین. تا پایانی مجله خبری با شماستم. امروز 30 ثور مصادف است با 19 میه سال جاری میلادی. در جریان برنامه های امروز هم شما را از تازه ترین موضوعات خبری روز مطلع می سازیم و در این نیم ساعت مشنبین که پنجمین دور نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان با نشر اعلامیه مشترک در اسلام آباد پایان یافت. ایره هم مشنبین که رئیس جمهور غنی به زودی به ایران میره. موضوعات دیگه مهم ما هم خود شنیدین، ولی نخست توجه کنین به خبرها. مسوده توافق صلح بین شورای عالی صلح و صلح افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار نهایی شده است. یک طیاره باربری شرکت هوایی آذربایجان با نو عملیه پرواز در ولایت هلمند سقوط کرد و الماس آبی یکی از قیمتی ترین سنگ های جهان در ژنو به فروش رسید. تفصیل خبرها. پنجمین دور نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان با شرکت نمایندگان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین با نشر اعلامیه مشترک دیروز در اسلام آباد پایان یافت. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد می شنوید، ولی در ادامه خبرهای مربوط به تلاش های صلح باید گفت که مسوده توافق صلح بین شورای عالی صلح افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار نهایی شد. معاون اول رئیس اجرایی انجینیر محمد خان در یک کنفرانس خبری گفت شورای عالی صلح رسما این مسوده را به نماینده های حزب اسلامی حکمتیار تسلیم داده است. حبیب الرحمن ابراهیمی سخنگوی محمد خان بر رادیو آزادی گفت
در مسوده به صلح در شورا لخواد حزب اسلامی
وی میگوید این مسوده از سوی شورای عالی صلح به هیئت باصلاحیت امیر حزب اسلامی انجینیر گلبدین حکمتیار داده شد که در آن خواسته ها، مکلفیت ها و وظایف امیر حزب اسلامی و حکومت افغانستان درج شده است. این مسوده که 3 فصل و 25 ماده دارد، زمان صبغه رسمی خواهد گرفت که رئیس جمهور غنی و رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار آن را امضا کنند. یک طیاره کارگو یا باربری شرکت هوایی آذربایجان با نو عملیه پرواز دیروز در افغانستان سقوط کرد. مقامات شرکت هوایی آذربایجان گفتند که این طیاره شرکت هوایی سلکوی در ولایت هلمند سقوط کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های خبری آذربایجان، این طیاره به منظور باربری از این شرکت کرایه شده بود. گفته می‌شود که عملیه طیاره اتباعی اوکراین، آذربایجان و ازبکستان بودند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید سانسور آهنگ‌های سروده شده توسط زنان در رسانه‌های افغانستان خلاف قوانین این کشور میباشد. وزارت اطلاعات و فرهنگ بعد از آن در این مورد سخن میگوید که بر رسانه‌های محلی ولایت قندهار گفته شده است از نشر آهنگ‌های زنان خودداری کنند. اما سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هارون حکیمی بر رادیو آزادی گفت
چون این موضوع در موارد تخطی ها و مواردی که در قانون رسانه های همگانی جرم شده نمیان، بنان وزارت اطلاعات و فرهنگ در بخش سانسور و ممانعت آهنگ های خانمان صلاحیتی ندارد. بر ریاست اطلاعات و فرهنگ قندهار هدایت داده شد تا هرچی بیشتر در حفظ آزادی بیان کوشش نمایند.
و خبر آخر داخلی که مقامات ولایت سرپل میگویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت دست کم 20 نفر کشته شده اند. این افراد در ولسوالی جنوبی کوهستانات این ولایت جان دادند. بر اساس گزارش ها یک فعال سیاسی و ژورنالیست ایرانی به نام حشمت الله تبارزاده بعد از رهایی از حبس چندین ساله دوباره بازداشت شده است. تبارزاده به خاطر انتقادات شدید بر مقامات ایران 5 سال حبس را گذرانده و در اواخر آزاد شده بود. دلیل بازداشت مجدد او معلوم نیست. هیئت صندوق وجهی بین المللی یا IMF در پایان سفر 8 روزه خود به اوکراین گفت در یک سال گذشته در رشد فعالیت‌های کوچک اقتصادی در این کشور پیشرفت‌های چشمگیر ایجاد شده است. به گفته این هیئت، پیشرفت در این ساحه با وجود شرایط دشوار در کشور جنگ زده اوکراین صورت گرفته است. و الماس آبی به نام اوپنهایمر بلو دیروز در داوطلبی تاریخی مرکز کریستی در ژنو به ارزش 57.6 میلیون دلار به فروش رسید. این یکی از گرانبهاترین جواهر می باشد که در یک داوطلبی در جهان به فروش رسیده است. وزن این الماس که به شکل مستطیل برش شده است 14.62 قرات می باشد. پایان اخبار.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 18. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 21. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12. بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 22. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 22. بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 4. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11.
ساعت 7:36 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. پنجمین دور نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان با نشر اعلامیه مشترک در اسلام آباد پایان یافت. در این حال تلاش ها در کابل به هدف صلح با حزب اسلامی حکمتیار به نتیجه رسیده است.
در دیگه که در حزب اسلامی در امیر و در افغانستان در اسلامی جمهوریت بال و لوریا و غفتنی و مکلفیتونه و وزاری در دیگه نرسیدیم.
قرار است رئیس جمهور غنی به زودی راهی ایران شود.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان هفته آینده سفر به ایران دارد. هدف سفرشان افتتاح بندر تجارتی چابهار است.
شماری از باشنده های ولایت سرپل از ظلم نیروهای جنرال دوستم شکایت دارند.
همراهی ما به این حالت ظلم صورت میگیرد که ما هیچ گناه نداریم. آیا مسلمانی همین است؟
مرور به روزنامه های بین المللی هم خواهیم داشت و از رنگ های زندگی شماها هم می شنویم.
از ترکیب انار جور میشه که شزر بوته میکنه یک رقم بوته است. از او ساخته میشه و یک شام کس بر سفید کننده جلد است و از شیر و گلاب جور میشه و حساب کلش طبیعی است.
با سلام دوباره و صحبتان خوش. زرغون منگلستم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین بعد تفصیل موضوعات خبری روز. پنجمین دور جلسه چهار جانبه افغانستان، پاکستان، امریکا و چین دیروز با نشر اعلامیه در اسلام آباد پایان یافت و در او حملات اخیر بر کابل که ده ها کشته به جا گذاشت محکوم شد. در این جلسه به تروریست ها هشدار داده شد که اگر از چنین اعمال دست نکشن باید انتظار عواقبش داشته باشن. در این جلسه افغانستان توسط سفیر این کشور در اسلام آباد و کشورهای دیگه به سطح فرستاده های خاص نمایندگی می شدند. سید سمی عباس جزئیات دارم.
نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا دیروز چهارشنبه در مورد پروسه صلح افغانستان صحبت کرده و اعلان نمودند که صلح و آشتی یگانه راه حل برای بحران افغانستان می باشد و جنگ و خشونت این کشور را به جای نمی رساند. اشتراک کنندگان اجلاس چهارگانه تعهد نمودند که از تمام امکانات دست داشته و نفوذ خود به هدف رسیدن به صلح در افغانستان استفاده خواهند کرد. اما در این اجلاس هیچ گونه اشاره‌ای به تعهدات دور چهارم این مذاکرات که در کابل برگزار شده بود نشده است. به گفته مقامات افغان در این اجلاس پاکستان تعهد کرده بود که اگر طالبان به میز مذاکره حاضر نشوند علیه آنها اقدامات مشترک انجام داده خواهد شد. سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدراعظم پاکستان گفته بود کمترین کاری که کشورش انجام داده می تواند اخراج رهبران طالبان از خاک این کشور خواهد بود. اشتراک کنندگان در اجلاس دیروزه حمله ماه اپریل در کابل را محکوم کرده و با عاملان چنین حملات تروریستی هشدار دادند که انتظار عواقب چنین اعمال خود باشند. در اجلاس قبلی چارگانه که در کابل ترتیب شده بود، تعهد شده بود که در اجلاس بعدی طالبان هم سهم خواهند داشت. اما نه تنها این که طالبان در اجلاس دیروزه سهم نداشتند، حتی در اعلامیه نهایی این اجلاس کدام دعوت برای اشتراک آنها در اجلاس آینده هم صورت نگرفت. در اعلامیه نهایی این اجلاس بدون اشاره به تاریخ برگزاری اجلاس بعدی گفته شده است که اجلاس بعدی آنها با مشوره تمام اعضای این گروه چارگانه برگزار خواهد شد. در اجلاس اسلام آباد سفیر افغانستان در پاکستان حضرت عمر زاخلوال از کشورش نمایندگی میکرد. به نمایندگی پاکستان معاون وزیر خارجه این کشور عزیز احمد چودری، به نمایندگی آمریکا فرستاده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان ریچارد اولسن و به نمایندگی چین فرستاده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان دنگ نینگ سهم داشتند.
از تلاش های صلح با طالبان در اسلام آباد می آییم به تلاش های صلح با حزب اسلامی حکمتیار در کابل. حکومت افغانستان گفته که مسوده ابتدایی توافقنامه صلح بین هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و شورای عالی صلح افغانستان تا آخر دیروز قرار بود امضا شود. محمد خان معاون اول ریاست اجرایی دیروز در یک نشست خبری گفت که متن نهایی که این توافقنامه پس از بررسی آقای حکمتیار و سران حکومت امضا خواهد شد. از طرف دیگر شورای عالی صلح افغانستان گفته که این مسوده امضا نشده و تنها از جانب ریاست این شورا رسما به هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی سپرده شده. نورالله شایان جزئیات دارد.
محمد خان معاون اول ریاست اجرایی میگوید که مسوده ابتدایی موافقتنامه صلح میان هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و شورای عالی صلح در خانه پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح در حال امضا شدن است. معاون اول ریاست اجرایی در یک نشست خبری پس از چاشت روز چهارشنبه گفت که این مسوده پس از ملاحظات آقای حکمتیار و سران حکومت در مرحله نهایی قرار خواهد گرفت.
تا جایی که ما در جریان هستیم مسوده موافقتنامه امروز بین هیئت نظامی حکمتیار و نماینده شورای صلح به گمان اغلب که در خانه پیر صاحب در حالت امضا شدن است.
نزدیک به دو ماه می شود که گفتگوهای صلح میان هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی و حکومت افغانستان جریان دارد و اخیرا حکومت افغانستان گفت که توافقنامه صلح میان دو طرف نهایی شده است. هنوز روشن نشده که سند نهایی چه زمان از سوی رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار به امضا می رسد. اما معاون اول ریاست اجرایی می گوید که این مسوده پس از غور و بررسی هر دو طرف به زودی امضا خواهد شد. بیرون شدن نام اعضای کلیدی این حزب از لیست سیاه شورای امنیت ملل متحد، رفع تعزیرات، مسئولیت قضایی، رهایی زندانیان، انتقال مهاجرین کمپ شمشتو، برگزاری انتخابات شفاف، زمان بندی دقیق برای خروج نیروهای خارجی و شریک ساختن قضایای آینده کشور با رهبری این حزب از خواسته های عمده حزب اسلامی بوده که محمد خان با نشاره دارد. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید که این مسوده از سوی پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح تا هنوز به امضا نرسیده است. عطا رحمان سلیم معاون شورای عالی صلح به رادیو آزادی گفت که این مسوده صرفا از جانب رئیس شورای عالی صلح به هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی جهت غور و بررسی تسلیم داده شده است.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از باشنده های چند بلوزوالی ولایت سرپل از نیروهای وابسته با جنرال دوستم شکایت دارند که ناحق میاین و اونا را لط و کوب میکنن. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد مشنوین، ولی حال ساعت 7:45 صبح با وقت افغانستان است. یک بار توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
افغانستان
مساوده توافق صلح بین شورای عالی صلح افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار نهایی شده است. یک طیاره کارگو یا باربری شرکت هوایی آذربایجان با نو عمله پرواز دیروز در افغانستان سقوط کرد. مقامات میگویند این طیاره در هلمند سقوط کرده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید سانسور آهنگ‌های سروده شده توسط زنان در رسانه‌های افغانستان خلاف قوانین این کشور میباشد. این وزارت بعد از آن در این مورد سخن میگوید که بر رسانه‌های محلی ولایت کندهار گفته شده است از نشر آهنگ‌های زنان خودداری کنند. مقامات ولایت سرپل میگویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در این ولایت دست کم 20 نفر کشته شدند. این افراد در ولسوالی کوهستانات جان دادند. یک فعال سیاسی و ژورنالیست ایرانی حشمت الله تبارزاده بعد از رهایی از حبس 5 ساله دوباره بازداشت شده است. دلیل این بازداشت معلوم نیست. و الماس آبی به نام اوپنهایمر بلو دیروز در داوطلبی تاریخی مرکز کریستی در ژنو به ارزش 57.6 میلیون دلار به فروش رسید. ساعت 7:46 دقیقه صبح به وقت افغانستان از رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل استم. زیاد تشکر که با ما هستین. حال همکارم احمد جکفر احمدی مرور داره بر رسانه های بین المللی.
دست کشیدن 11,000 تن رب از جنگ و پیوستنشان به پروسه صلح در افغانستان توجه روزنامه واشنگتن پست را به خود جلب کرده است. یکی از این افراد فریدون حنفی است. به نوشته روزنامه، حنفی از سال 2009 تا 2014 در شرق افغانستان قماندان طالبان بود. روزنامه به نقل از او نوشته است که شاید سربازان امریکایی را کشته باشد. روزنامه می نویسد، حنفی یقیناً شماری از نظامیان افغان را کشته است. در ادامه مطلب می خوانیم که حالا این قماندان پیشین طالبان از افراطیت دست کشیده و به پروسه صلح پیوسته است. به نوشته روزنامه، حنفی پس از تسلیم دهی اسلحه‌اش به ماموران استخبارات افغانستان در یک جای امن مستقر شد و ماهانه $200 آمریکایی به دست می آورد. روزنامه می نویسد، مصرف خانه حنفی از طریق کمک‌های مالی خارجی تامین می‌شود. به نوشته واشنگتن پست، حنفی در بدل دریافت این کمک‌ها، مقام‌های ننگرهار را در جهت تشویق دیگر تندروان به دست کشیدن از جنگ یاری می‌رساند. روزنامه در ادامه نوشته است، حالا پول‌هایی که با استفاده از آن تندروان به پروسه صلح می‌پیوندند در حال کم شدن است. به نوشته روزنامه، پیوستن این تندروان بر روند صلح هدف عمده تلاش‌های برهبری آمریکا بود است. حنفی به واشنگتن پست گفته است که اگر حکومت روند پرداختن پول را متوقف بسازد، این افراد راه‌های دیگر به دست آوردن پول را برخواهند گزید و مذاکرات ناکام خواهد شد. به نوشته روزنامه، ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر حدود $200 میلیون را در بخش تطبیق برنامه صلح و ادغام مجدد مصرف کردند. روزنامه نوشته است، اما پس از ارزیابی اهداف این برنامه، مقامها 2 ماه پیش آن را به تأخیر انداختند. واشنگتن پست می نویسد، تا حالا بیش از 11,000 تن رو به پروسه صلح پیوستند. اما به نوشته روزنامه، شورای عالی صلح افغانستان نمی داند که چه تعداد از این افراد طرفدار حکومت هستند. نشریه دیجیتال جورنال در مورد یک ترجمان 22 ساله افغان نوشته است که با نظامیان لیتوانیا در افغانستان کار می کرد و به گفتهش از سوی طالبان به مرگ تهدید شده بود. به نوشته نشریه، درخواست پناهندگی عبدالبصیر یوسفی در لیتوانیا پذیرفته شده است. نشریه می نویسد، یوسفی به عنوان ترجمان نظامیان لیتوانیایی در ولایت غور کار می کرد. در ادامه آمده است که او در اوایل سال روان میلادی مجبور به ترک کشور شد و ظرف 2 ماه سفر پرمخاطره خودش را به اروپا رساند. یوسفی در ماه مارچ از یک کمپ پناهجویان در یونان با انتشار یک ویدیو از رئیس جمهور لیتوانیا درخواست پناهندگی کرد. نشریه به نقل از وزیر داخلی لیتوانیا نوشته است که مقامهای کشورش درخواست یوسفی را بررسی کردند. دیجیتال جورنال می نویسد یوسفی یکی از هزاران ترجمان افغان است که در جریان سالهای اخیر جانهایشان را به خاطر نظامیان خارجی به خطر انداختند و برای فرار از انتقام جویی طالبان خواهان کسب پناهندگی هستند. به نوشته نشریه لیتوانیا گفته است که بر اساس توافق اتحادیه اروپا بیش از 1100 پناهجو را می پذیرد.
رئیس جمهور غنی به زودی به هدف شرکت در مراسم افتتاح بندر چابهار راهی ایران میشه. ای که ای بندر چی فوایده بر افغانستان خود داشته از همکارم سید سمی عباس مشنوین.
قرار است رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی برای ملاقات با رهبران ایران و اشتراک در اجلاس سه جانبه سران ایران، افغانستان و هند روز دوشنبه به تهران برود. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دواخان میناپال با رادیو آزادی گفت که در این ملاقات رهبران افغانستان و ایران و هند موافقه گسترش بندر چابهار را به امضا خواهند رساند.
جمهوری اسلامی افغانستان هفته آینده سفر به ایران دارد. هدف سفرشان افتتاح بندر تجارتی چابهار است. صدراعظم هند، رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور افغانستان در همین مراسم افتتاح شرکت خواهند نمود. بندر چابهار از لحاظ مسافایی که با افغانستان نزدیک هستند بسیار پر اهمیت هستند. مواقع تجارتی زیاد دیده میشه. سران هر سه کشور سر روابط تجارتی آینده افغانستان، هند و ایران هم صحبت خواهند کرد.
آقای میناپال همچنان گفت صدر اعظم هند نرندرا مودی بعداً قرار است به افغانستان هم سفر کند و همراه با رئیس جمهور اشرف غنی بند سلما را افتتاح نماید. بند سلما با کمک دولت هند ساخته شده است. در 14 اخیر این اولین پروژه بزرگ تولید برق می باشد که در افغانستان افتتاح می شود. رسانه های هند می گویند که صدر اعظم این کشور نرندرا مودی در اوایل ماه جون سال جاری در آستانه سفر به امریکا از افغانستان هم دیدن کرده و در هرات برای مدت کوتاه توقف خواهد داشت تا بند سلما را که بند دوستی افغانستان هندوستان نامیده شده است افتتاح نماید. قبل از این صدر اعظم هند در ماه دسامبر گذشته در مراسم افتتاح تعمیر نو پارلمان افغانستان در کابل اشتراک کرده بود. سفر رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی به ایران دومین سفر رسمی وی به این کشور خواهد بود. آقای غنی در ماه اپریل سال گذشته میلادی در جریان اولین سفر خود به ایران چندین موافقتنامه را با مقامات ایرانی امضا کرد که یکی از آنها به گسترش فعالیت بندر چابهار مربوط بود که با کمک مالی هندوستان صورت می‌گیرد. رادیو آزادی.
شماری از باشنده های ولایت سرپل از ظلم نیروهای جنرال دوستم شکایت دارند. اونا میگن که افراد مربوط به جنرال دوستم میاین و ناحق و بدون کدام دلیل زنها، جوانها و حتی ریش سفیدارا مورد لط و کوب قرار میتن و وحشت را در بین مردم فقیر و غریب ایجاد کردن. این باشنده ها از حکومت خواستند که جلوی خشونت ها و شخصی شدن پدیده خشونت بگیره. خبرنگار رادیو آزادی در بلخ مجیب الرحمن حبیب زای جزئیات داره.
مردم در ولایت سرپل از ظلم و ستم نیروهای وابسته به جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری به سوتو آمده و خواهان شنیدن صدایشان توسط دولت مردان افغان هستند. باشندگان مناطق سیدآباد، منگوتی، امام صاحب جعفر و کلگیان سرپل شکایت دارند که نیروهای وابسته به جنرال دوستم و ملیشه‌های محلی یعنی خیزش مردمی به مناطق آنان هجوم برده، زنان، اطفال و مردان کهنسال را مورد لط و کوب قرار داده و تعدادی دیگر را به دلیل خصومت‌های شخصی زندانی ساختند. سالم محمد یکی از متضررین این اتفاقات به رادیو آزادی گفت:
زمور سره پردی باید ظلم کردی چه مور ایت کن.
همراهی ما به این حالت ظلم صورت میگیرد که ما هیچ گناه نداریم، یعنی هیچ گناه، و جرم مرا اثبات کند، مرا تیرباران کند. در غیر آن چرا به زنان ما، به اطفال ما و خانه های ما این گونه عمل بی‌تربیتی صورت میگیرد؟ اگر حکومت وجود ندارد ما جای دیگر برویم و به کدام کشور دیگر پناه ببریم؟ و چرا این گونه عمل صورت میگیرد؟ آیا مسلمانی همین است؟ وای میگوید که اساکر و ملیشه‌های وابسته به جنرال دوستم به دلیل اختلافات قومی به مناطق آنان با تانگ و توپ حضور یافتند و بیشتر از همه زنان را در جریان این عملیات مورد خشونت قرار دادند. وای علاوه کرد برادران چرا با ما این گونه می شود؟ حتی بر سر زنان ما ضربه می زنند و چرا این گونه می کنند؟ به چی دلیل و گناه ما چیست؟ مرا ملامت کند این حکومت و این هم کارد و گردن من. باشندگان سرپل ادعا می کنند که قماندانان جنرال دوستم افراد زیادی را در چوکات خیزش مردمی مسلح ساخته و این افراد بجای طالبان به مردم عام ضرر و خسارات وارد می کنند. آنان از حکومت خواهان بررسی نتایج این عملیات توسط یک هیئت باصلاحیت هستند. آنان میگویند در انتخابات اشتراک کردند و به حمایت جنرال دوستم برای رئیس جمهور فعلی کشور رای دادند تا اینکه صلح در مناطقشان حاکم شود، اما برعکس مورد ظلم و ستم خود دولت مردان قرار گرفتند که بان رای دادند. متضررین هشدار میدهند اگر دولت به مشکلاتشان رسیدگی نکند و دست از ظلم نبردارد، آنان تفنگ خواهند گرفت و علیه حکومت اقدام خواهند کرد. مشکل به میان آمده از سوی نیروهای وابسته به جنرال دوستم را با اعضای شورای ولایتی سرپل نیز در میان گذاشتیم. اعضای این شورا میگویند نیروهای مسلح وابسته به جنرال دوستم در مناطق یاد شده عملیات کردند، اما از آزار و اذیت مردم نزد این شورا شکایت به ثبت نرسیده است. حسین مجاهدزاده یک عضو شورای ولایتی سرپل گفت مقامات امنیتی سرپل نیز با تایید مشکل به میان آمده میگویند که نیروهای خزش مردمی و ساکر جنرال دوستم پلیس ملی را مورد تهدید قرار داده و پوسته های آنان را به زور تصرف کردند.
رنگ های
زندگی.
اول خودم معرفی کنین برام.
ناصر هستم، یکی از باشنده های کابل هستم.
ما قسمی که میبینم اینجا شما از این صابونایی که گفتین ساخت وطن است و رنگایش هم مختلف است، میشه در این مورد کمک معلومات بدین که چطور است؟
چرا نه، صابونا که هستن صابونای قنداری دیگه، از قندار وارد میکنیم، بهترین چیز از ساخت وطن خود ماست، سرش افتخار میکنیم دیگه. این چیز نه تنها در افغانستان، در مملکای اروپایی هم میبرن از این چیز، خوب چیز است، نتیجه داده دیگه.
این رنگ ها ازی چطور است؟ آیا کدام نظر به رنگش خاصیتشون فرق میکنه یا یکی همتون به دیزاین و زیبایی شکلش از این رنگ ها استفاده شده؟
نه، رنگش به حساب خاصیتش فرق میکنه دیگه، سه رنگ است، اونم سه خاصیت داره.
میشه بگوین امی رنگ سرخ ازی چی خاصیت داره و رنگ پلنگی مکس فیروزه‌ای و سفید است؟
رنگ سرخش کست از انار جور شده، ای بر جلد چرب میباشد که بر بخار میباشد، و رنگ سفیدش که میباشد رنگ به حساب سفید کننده جلد است، و رنگ که به حساب پلنگی است و بر مرتوب کننده جلد مشتری از ما میگیرن.
و شکلش هم فرق داره از دیگه صابونایی که تا امروز هم مثلا در بازار دیده شده. ساختمان نو است، جالب است برای کسی که میبینه.
بله، دیگه یک چیز است که به حساب کت ماشین جور نمیشه، ای به حساب ساخت دست است، کت دست جور میشه دیگه، هر کدامش به حساب مقبولی خود داره.
باز این موادش چطور است؟
مواد از این مواد از این به حساب طبیعی میباشه که بس ترکیب انار جور میشه، یک شش هزار بوته میکنه، یک رقم بوته است، از او ساخته میشه و یک شام کس بر سفید کننده جلد است، و از شیر و گلاب جور میشه، به حساب کلش طبیعی است.
حتما عطر خوشبویی چیزا هم داره؟
نه دیگه، او به حساب چیز کیمیایی که درش استفاده میشه و یک در خوشبویی میشه، ای به حساب چیز طبیعی است دیگه، و مو بوی به حساب از اون چیزی که ساخته شده، و مو به حساب خاصیت بوی میتکت خاص داره.
چطور است تا بال کس آمده آگاهی حاصل کردن که یکی از محصولات وطن خود خریده باشن، استفاده کرده باشن و راضی بوده باشن؟
زیادتر مشتری ها بلد شده میگیرن.
قیمتاش باز چطور است؟
در خود افغانستان که به خاطر ساخته میشه ارزان است، به حساب ای که به اروپایی میره بازی هر کدام از دانه 20 دلار به حساب یورو 5 یورو 4 یورو تمام میشه اونجا، به حساب
خود افغانستان است دانه 1.5 صد رپه افغانی ما مفروشیم.
خب نگه چی مصروفیت داریم؟
این متعلم صنف 12 است.
آینده بخیر تصمیم داریم تحصیلات پیش ببریم در کدام رشته؟
چرا نه، من خوش دارم که در رشته اقتصاد تحصیلات خود پیش ببرم.
از رنگ زندگی یک جوان صابون فروش افغان شنیدین که صابون‌های ساخت وطن مفروشه و امیدوار است تولیدات ساخت وطن که با زحمت زیاد و ترکیب عالی و از مواد طبیعی ساخته میشه و به قیمت نازل به فروش میرسه جای تولیدات خارجی و پر از مواد کیمیایی خارجی.